افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته خبريږي. نن د اکشن به ورځ ده، د غبرګولیا جوزه ومه د می میاشتې 28مه. د دې خبرونه ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل سوې ده. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشته ته په اشاره ویلي، هر ډول نشته د دوړو هیوادونو په زیان ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي مدیر سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې ښلي چې د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دی هوشیار وي چې هر ډول نشته د دوړو لوریو په زیان تمامیږي. د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نشته بېګا تر ناوخته پورې روانه وه چې دوړو لوریو له درنو او سپکو وسلو کار واخیست. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي، په نشته کې په دوړو غاړو کې یو یو تن وژل سوی او ګڼ کسان ټپیان سوي دي. خو د ایران ایرینا خبري ایجنس راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل سوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي. ځینو سرچینو ویلي چې د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان شامل دي. نن د می میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر اساس دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا، په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نورې هم پیچلې کړې دي. د راپورونو پر اساس دا مهال په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوږې ځورېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه سوي یا هم بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنېږي. دغه ادارې نن یکشنبه په یوه ټویټ کې له ویډیو سره لیکلي، UNHCR د کډوالو او د سندنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکړي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشري په دویم ځلي ټاکنو کې درای ورکول پیل کړي دي. دغه ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له 20 کلونو راهیسې په ترکیه کې د رهبرۍ پر بېلابېلو څوکیو دنده ترسره کوي، شایي وکولی سي د ولسمشري په بله 15 کلنه دوره کې بریالی سي. د می میاشتې پر 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم منتوانید اکثریت رایې وګټي، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. تیرن حکومت پرون شنبه د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پر څرګندونو عکس العمل وشود. تهران وایي پر ایران دا تور پوری کول چې د اوکراین په جګړه کې روسیا په وسلو سنبالوي د لویدیز د پوځي او مالی ملاتړ جلبولو لپاره دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ایران د دغه هیواد د بی پیلوټ الوتکو د پروګرام له کبله بندیزونه لګولي. دوی ادعا کړې چې تهران مسکو ته پر اوکراین د یرغل پر مهال بې چلوونکي هوایي وسایط ورکړي، خو تهران دا تور ردوي. روسیه تیر شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف یو بیا هوایی حمله کړي چې د چارواکو په خبره داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخه حمله وي. دا حمله داسې وخت سوي چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د ایجاد د کلیزې لمانځلو ته چمتووالی روان دی. د اوکراین چارواکي وایي د هوایي مدافع دستګاو لږ تر لږه 40 بی پیلوټ الوتکې چې د کیف پر لوري روانې وي ویشتلي، او د ویشتل سوو الوتکو په چارو یو تن مړ سوی دی. په کیف کې نن د کیف ورځ یعنی 1541 کال مخکې د دې ښار د ایجاد ورځ لمانځل کیږي. دغه ورځ پر لارو سړکونو، په میلو، کنسرټونو او د موزیمونو په ځانګړو نندارو سره لمانځل کیږي. سږ کال هم د دغو جشنونو پلان شته، خو دغه مراسم به په محدود ډول لمانځل کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن مو د خبرونه د افغانستان پر حالاتو، د درو سیمه ایزو تحولاتو اغیزو ته ځانګړی دی. یک شنبه به په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان او قلیچدار اوغلو ترمنځ دوهم پړاو انتخابات وشي. دا انتخابات د دې لپاره مهم دي چې د دواړو په نظرونو کې توپیر ډیر دی، او که د انتخاباتو پایله د قلیچدار اوغلو په ګټه شي نو نه یوازې د ترکیې په کورني وضعیت ژور اغیز لرلی شي، بلکې د دغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې هم د پام وړ بدلون رامنځته کیدی شي. که څه هم د افغانستان او ترکیې اړیکې له 1919 د شاه امان الله خان له وخته پیل شوي، خو دا هیواد چې د ناټو غړیتوب لري له تیرو 22 کلونو راهیسې د افغانستان په موضوع کې ژوره دخیله پاتې شوې ده. له بلې خوا په وروستیو کې د هلمند سیند د اوبو د حق پر سر د ایران او طالبانو د رژیم ترمنځ داندرې زیاتې شوې دي. ایران حتی طالبانو ته د اوبو پر سر یو میاشتنی مهلت ټاکلی او د اوبو د نه ورکولو د عواقبو خبرداری ورکړی دی. ایران د کجکي بند د اوبو د کتلو لپاره د پلاوي د استولو غوښتنه کړې، خو طالبانو د ایران دا غوښتنه رد کړې ده. د دې مسئلې ترڅنګ په پاکستان کې د عمران خان د پلویانو له اعتراض او پر پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته د عمران خان د محاکمه کولو هڅه کیږي، او له دې سره په یو وخت د لګوند یو شمیر مهمو مشرانو د وتلو اعلانونه وکړل. په اقتصادي بحران کې د ډوب پاکستان سیاسي حالات کومې خواته روان دي او پر افغانستان به یې اغیز څه وي؟ دا هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره پرې وشخیږو. زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش چې له ترکیې څخه به راسره وي، په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس چې له لندن به راسره وي، همدارس په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکی غوث جان باز به له کاناډا څخه د ټلیفون لارې را سره وي، او همدارس د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد به له امریکا څخه را سره وي. میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته هرکلی وایم. دا شیبه لومړی دانش صاحب خبرې به له ترکیې پیل کړو چې تاسو مالته اوسئ. ترکیه له ډیر وخت راهیسې په افغانستان کې شکیله ده. د ناټو په چوکاټ کې ځواکونه لرل او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته هم له طالبانو سره خبرو او تعامل ته دوام ورکړی دی. په هغه صورت کې چې د رجب طیب اردوغان سیال قلیچدار اوغلو بریالی شي، البته یعنی احتمالا که دا کار وشي، د افغانستان په اړه به د ترکیې په پالیسۍ کې څه تغییر راشي؟
مننه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د ترکیې انتخابات نه تنها به جهان ته ډیر دلچسپ دي او د کنټرول او قابل ده دي چې باید دقت پکې وکړي، خپل ترکیې ته هم ډیر اغیزناک دي. په دې خاطر دوه کسان چې پیشتاز دي او دوام پړاو تر راغله، کلی ټول چې دا نه تنها چې د ترکیې په داخل کې په جهان کې بتغدو دي نظریات توپیر لري، بلکې د ترکیې په اکل په داخلي سیاست کې هم کلیچدار اوغلو او رجب طیب اردوغان جدا جدا مفکورې لري. کلیچدار اوغلو خاصتا یو سیکولر انسان دی او غربګرا دی، ډیر اتکایا پر غربي نړۍ په خصوص امریکا او اروپا باندې ده. برعکس رجب طیب اردوغان یو متعادل سیاست غواړي، یعنی ډیر تمایل و غرب ته نه غواړي، حتی تر غرب نه شرق ته ډیر، یعنی روسیې ته، چین ته، دې ملکو ته ډیر تمایلات لري. او په زمن کې اردوغان د یو ثبات خاوند دی او یو کس دی چې مستقله سیاست ورکی او مستقله موضیګیری د دنیا په اکړه باندې نسی. تاسو ته جواب ده چې دا
لیکن بله دا خبره به پریشتو، ځکه چې دا د دوی داخلي مسلې دي. لیکن زما پوښتنه دا و چې د افغانستان په اړه به که چیرته قلیچدار اوغلو بریالی شي، د ترکیې فعلا اوس خو یو سیاست ټولو ته معلوم ده چې د افغانستان په اړه یې څه سیاست دی، لیکن که د ده سیال بریالی شي نو د ترکیې په سیاست کې به څه تغییر راشي؟
زما نظر اولا خو کلیچدار اوغلو بورد په انتخاباتو کې ډیر کم دی، په دې خاطر سره چې اوزا داسې ښیي چې بیرته به رجب طیب اردوغان کې. که چیرته کلیچدار اوغلو بریالی سي، د افغانستان په اکله باندې د ترکیې سیاست د امریکای او اروپا د زاویې څخه کتل کیږي، نور به دوی مستقله سیاست نه لري. هر سیاست چې غربیان وځه کې د طالبانو په حق له باندې او په زمن کې د کلشدار اوغلو مفکوره د طالبانو د مفکورې سره امخواني نه لري نسبت و اردوغان ته. اردوغان تقریبا یو تیوکرات اسلامیست دی او اکثره وخت کې د طالبانو سره نیک رابطه درلوده. تاسو ته جوته ده چې په شل کال کې د ناتو په چوکاټ کې د ترکیې فوجیانو ته هیڅ نو تلفات وانه وشتله او په هغه کې ډېر بریالی عمل دغه درلوده.
لیکن د دوی په افکارو کې ډېر فکر ډېر فرق شته. ډاکټر صاحب دانش د شزو په برخه کې اول وګورئ، د ترکیې وضعیت څنګه دی او د طالبانو وضعیت څنګه دی، د دوی دریځ څنګه دی، د هغوی دریځ څنګه دی، او سره له دې چې په نسبي ډول یې له طالبانو سره اړیکې ساتلي دي، لیکن په ډېرو مواردو کې دوی سره مشکل لري.
بالکل بالکل، یعنی دغه حقوق چې فعلا په ترکیې کې شزی لري، اتا کلشدار اوغلو پر دغه حقوق باندې انتقاد لري. نو ته دا راسه مقایسه که چې یعنی ترکیه بهترین ممثل د دیموکراسي د فعلان هیڅ مشکل نسته په دې کې، ولی دا مقایسه که د طالبانو د افکارو سره، د طالبانو د اندیشي سره، چې زه فکر کوم چې کلشدار اوغلو به په ډیر غټ پیمانه سره د طالبانو سره په مشکل کې. اما یو شی تاسو ته جوته ده چې ترکیه په افغانستان کې د هغه وخت امان الله خان د وخت رابطه چې لري، ډیر مکتبونه هلته لري د افغان ترک په نامه باندې، هلته دوی لغه لري او په باسازي پروژو کې فعلاً ترکان ډیر علاقه مندي لري چې په معدن او دیشانو کې د ترکیې سرمایهداران سرمایه گذاري وکړي. نو زما په اند باندې کلشدار اوغلو هم نشي کولای چې داسې یو سخت دریځه سیاست وځه کې په دې خاطر چې دا نظام سرمایهداري دی، د خپل سرمایهداران د خوا څخه هم تر فشار لاندې راځي. اما د اردوغان په شکل باندې داسې سیاست ادامه نشي ورکولای.
ډیره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب دانش. ښاغلی زرداشت شمس هم اوس را سره دی. شمس صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو په پاکستان کې ډیپلوماټ وې، مرستیال سفیر وې، که د پاکستان په اړه له تاسو سره خبرې پیل کو، په پاکستان کې فعلا ستاسو په نظر وضعیت کومې خواته روان دی؟ د تحریک انصاف ګوند مهم مشران له دندو استعفا ورکوي، فکر کوي هغه جنجال چې د عمران خان پلویانو اوسنی حکومت ته جوړ کړی و یا یې پوست جوړ کړی و هغه په ختمېدو دی؟
قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت.
هو، دا څه ده چې عمران خان ګوند خو په دې کې شک نشته دی چې تحریک انصاف ګوند د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت په کومک او مرسته باندې واک ترلاسه کړ. که څه هم عمران خان خپل د یو شخصیت په توګه په تیرو 15 کالو کې هغه ځان مطرح کړی و او یو سابقه لري، یو مشهور لوبغاړی و، ولې د داسې قوي ګوندونو لکه د پاکستان مسلم لیگ یا د پیپل ګوند یا په ایالتي کچه باندې چې کوم احزاب و، د مثال په توګه په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند، د دوی داسې کاملا دوی ته بشپړ شکست ورکول په تیرو دوه دورو انتخاباتو کې، دا د پاکستان د اسټابلیشمنت چې هغوی د پاکستان واقعي واک او واګي او د چارو واګي هغې سره په لاس کې دي، هغې د مرستې نه بغیر ممکن نه و. مګر وروسته عمران خان داسې د محبوبیت نه داسې احساس پیدا کړ، دا یو عمومي خبره ده. داسې وضعیت راځي، نواز شریف هم د مرحلې ته رسیدلی و چې بیرته پوز هغې په ضد اقدامات شروع کړه او هغې د واک نه ایسته کړو. نو هماغه دلیل و چې د دوی ترمنځ اختلافات راغله، عمران خان ممکن کوشش کو چې په ټولو چارو کې د هیواد په پالیسي کې، بهرنۍ په داخلي مهمو چارو کې رول ولري، او پوز دغه مخه نیوله. نو وروسته داسې په یو تهدید باندې بدل شو او پوز دغه مخه ونیوله، او موږ تاسو وکتل چې د خپل د پاکستان جمهوریت هم زیاته ضربه ده. که څه هم د عمران خان د ګوند یا د دې د تګلارې سره اختلاف کېدی شي، ولې په کم شکل باندې چې د دوی اوس مخنیوی کېږي، او هر ورځ د دې مهم مشران هغه زندانونو کې واچول شول، مجبوره کړی شو، او هر ورځ د هغې د 15 شپږو مهمو پخانی وزیرانو یا د ایالتي یا مرکزی اسمبلی غړو استفاوی ورکي او یا د ګوند خپل لا تعلقي خي، نو طبعا اوس یې دغه یو تهدید موقت توګه باندې یو څه کم کو.
بل فکر کوي چې د دې ګوند د مهم غړي چې درګرده استفاوی ورکوي، د فشار په نتیجه کې استفاوی ورکوي، او که واقعا د عمران خان له پالیسی سره او له تګلارو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی؟
نه فکر نکوم چې د نظر اختلاف وي، ځکه چې ټول په دې پوهیږي چې د پاکستان پوځ دغه وروستي چې کوم پیښې وشوې او کوم لاریونونه وشله او بیا د پاکستان د پوځ په وړاندې چې کوم اقدامات وشو، دوی د قول اردو د قومندان کور وسوځول شو په لاهور کې، او نور د دې مهم سمبولونه چې هغه د مظاهرچیانو لخوا لمنځه یوړل شي یا د خپل لاندې شو، نو یو ضربه ورکړه او دوی چې پاکستان کې کوم یو خپل تصویر جوړ کړی د ډېر یو تقدس هغه پایمال کو، که څه هم پخوا د بعضو ګوندونو یا د تحریکونو د مثال په توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا هم دغسې بیانیه مخکې روانه وه، ولې هغې ته خو دوی په اسانه د غدارۍ او د خیانت ټاپې پې لګولې. مګر دا چې تحریک انصاف یو مرکزی ګوند دی په پنجاب کې هم د اکثریت ترلاسه کړی و، نو دا مشکله وه، نو داسې هم ګنګوسې دي چې دې کې هم کېدای شي د اسټبلشمنټ لاس وي په لوی لاس داسې وضعیت رامنځته کړو. مګر عموما داسې ښکاري چې د فشار د عمله دی دا کار.
بله، یو بل پوښتنه له تاسو څخه په همدې ارتباط، فکر نه کوئ چې که عمران خان بیا ونیول شو د ده پلویان به بیا د تیر ځل په شان کوڅو واټونو ته راووځي او هغه سه ګډوډي به رامنځته شي؟
اوس مهال لږ احتمال کم ښکاري، ځکه چې د دوی اکثره مشران چې هغه دغه سه پاسونونه یا مظاهرې خو هغه رهبری کولی، دغه د دوی د قومانده چې دغه د کمانډ او کنټرول یا د دوی رهبری هغه تقریبا د منځه وړې ده، یا زندانونو کې دي یا په فشار راوړې او یا د ډیرو د خپل ګوند نه استعفا ورکړي، نو اوس مهال په لنډ مهال کې خو دغه څه د مشکل د منځه وړې دي. او ماغه دلیل دی چې عمران خان بیا بیا په خپل ویناوي کې هم وایي چې یعنی حتی زما د خپل د ګوند د غړو سره د مشرانو سره البته دا غي سره اړیکه نه ټینګيږي، نو د دې ټول شینو مخنیوي کړی دی.
بله، ډیر مننه شمسب. شاغله نجیب آزاد د باور غورځنګ مشر، د ایرانی او افغان پولیساتو ترمنز نن هم په د نیمروز په ګنګ ولسوالۍ کې نشته شوې، ستاسو په نظر د ایران او طالبانو اړیکې کومې خواته روانې دي؟
سلامونه او درنښت. د ایران او طالبانو اړیکې هیڅکله د مستحکمې دوامدار اړیکې نه وي. اغه د ایران د ګټو د لپاره وخت نا وخت هغه ک طالبان وی یا ک نور دغه تیری او تپلی وی په افغانستان کې دغه لاسنیوي هم کړی دی، کله چې د تی ګټو اجازه ولل د بیلګې په توګه په خوا کې د جمعیت اسلامي سره په اړه نشته اړیکې درلودي او هر ډول مرستې ورته کړي وي، او د جمعیت د مشرانو د پوار وار ویلي د دې تر څنګه د د هزاره ورونو کوم سیاسي احزاب چې دي یو تر خپل اړیکې دي، حتی هغه زرګان چې په افغانستان کې په ایران کې یو بخښه غیب سوریا کې مو جنگوله، او د طالبان سره خپل اړیکې د مالل چې هغه د متحده ایالاتو چې پولیس څنګه لري یا حتی کوله دي هغه چې د متحده ایالاتو د ځواکونو د پاره په افغانستان کې څنګه جوړی سي او د تریو بیره پولیسو مې کولای شي دا له څنګه جوړول کې رول ولوبوي، او بیا حتی افغانستان د نظام
زما سوال استنداو آزاد صاحب، دا سید چې د دوی ترمنځ اړیکې ولې وي یا په څه خاطر دي تمن چې خپل ملي ګټو ته په پام هر هیواد له یو بل هیواد یا یو بل ډلې سره اړیکې جوړوي، لیکن فعلاً دا اړیکې کومې خواته روانې دي؟ په وروستیو ورځو کې د هلمند د اوبو د حق په سر ډېر ناندرۍ جوړې شوې او اوس دا تازه سرحدین ختم شوه ده، او دا اول نشتم نه ده د سې معلومی چې دا ورستې نشته ډېر جدي ده نسبت په خوانو یو ته.
یو شی چې هغه ډېر ښکاره دی، طالبان په ټوله کې د خپل سیاسي ساختار تعریف نیولې بیا د بهرنۍ پالیسۍ د فراحت سن لري، د دې څومره روابط په تیر کې هم و، یعنی په دغه دوه کلو کې کبیران کې د ناسیم کړي د مقاومت سره یا مثلا د سفارت په سفارت سره اغه د البته د افغانستان د پړې په انفرادي ډول باندې هغه تصامیمونه وسره یې هر کله وسو. طالبان د ایران سره د اړیکو د لپاره هیڅ سن نه لري، د تاریخ لپاره چې اگر په هغه پالیسي باندې هغه تاریخ ولري، البته ایران هڅه کوي چې ډېر تر ډېر فشار وارد کړي. ایران په دې تمه وو یا هدا خل دا یو فکر کوي چې د طالبانو یو پاشلې نظام چې هغه په مسایلو باندې نه خبر دی او د دې تر څنګه پالیسونځي هم د نن په هواد کې لري د بهرنیانو سره لري نو کله دې ترڅنا ساري کې و پالیسي او سفارت هم مسنو سفارت دي نه وخت په جنې مواردو کې د دې سره پټي اشکاراناسي وشي، نو دا د وګو مسله د وګو تر مسلې تر څنګ نور کوم مسایل چې کوم غوښنه چې د تاسو فکر کوئ چې مثلا د داعش لخوا به دوی ته ګواښونه وي د افغانستان له خاورې، د هغو په مخنیوي کې به طالبان مرسته وکړي. هغه وخت ته سوله چې طالبان په دې حق باندې د مرستې توانایي هم نه لري، او د اوبو مسله همدغسې ده لکه د ډیورن مسله چې راپورته شي، دا یو ډېره حساسه مسله ده. کله هم چې د ډیورن خبره کېږي یا ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو مسله پورته کېږي، په دې حقله باندې هر هغه څوک چې هر څومره نږدې هم وي ایران ته، هر څومره د هغو سره ښې اړیکې هم ولري، د افغانستان په ولس کې دا مسله خورا ډېره حساسه ده. لکه مخکې مې چې د مثال څوکه د ډیورن مسله راوستله، نو هر کله چې دا مسله راپورته کېږي طالبان وغواړي که ونه غواړي هغه دغه دریځ کې، البته لکه د ټولو پخوانیو دولتونو خپل دریځ چې ونیولی و، دی پیل پیل کومه مثلا هغه تړون چې موږ پخوا درلودی د شاله وخت د ایران سره، دغه له مخې به د دې سره اړیکې پاتې کېږي. البته د ایران او د پاکستان د طالبانو اړیکې به نورې هم خرابې شي، په دې کې شک نشته.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان. ښاغلی غوث جان باز صاحب، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو او ایران اړیکې کومې خواته روانې دي؟ آیا فکر نه کوئ چې ایران په ځینو مواردو کې خصوصا د داعش په برخه کې طالبانو ته اهمیت ورکوي، یا له طالبانو سره دا چې اړیکې لري او اړیکې پالي یو دلیل هم همدا دی؟
مننه، ټولو ته سلام، تاسو ته او اوریدونکو ته. ګوري، د طالبانو او د ایران د حاکمانو اړیکې یوې نامعلومې خواته روان دي. تر یو وخته پورې د دوی محاسبه شوې کوژده روانه وه، خو دا کوژده په یو واده چې هغه هم د یو مینې واده اوسېږي هغې خواته لاړه نه، او هغې ته هغه خواته تللی هم نه شوه، ځکه چې د دوی منافع په ستراتیژیک توګه ډېر سره متضاد دي او مخالف دي. طالب تر اوسه پورې یو آیډنټیټي مشخصه نه لري، داسې حال کې چې د ایران هغه کومه آیډنټیټي چې ده هغه شینیزم دی، هغه د شینیزم ایدیولوژي ده، هغه د شینیزم د ایدیولوژي انتشار دی په دنیا کې، او البته چې هغوی دغه په یو د دولت په یو سیستم کې راوارد کړی دی، او په دغه توګه د خپل دولت د منافعو نه هم ننګ کوي. اوس طالب څه کوي؟ طالب لکه چې مې مخکې اشاره وکړه، تر اوسه پورې هغه خپله آیډنټیټي نه لري، او تصادفي هم نه ده چې ایران او مخصوصا روسیا دغه دوه هېواده چین لږ زره په محتاطانه حرکت کوي، ګر چې هغې هم خطونه واخیستل د متقینه، او په دغه دوه وروستیو درې هفتو کې که تاسو څېړنې وسیږي چې حتما هم څېړنې دي ارزیابي کړي دي، چې د هغوی اعلامیې هم یو داسې خپل درشتي لري د طالبان په مقابل کې، وایي چې تاسو هلته ترورستان ساتي، موږ تاسو باندې اطمینان نه لرو، حکومت تر اوسه مسؤول نه دی، او داسې خبرې. او خطو واخیستو چې هغه د ایغور کوم پارتیزانان چې دي، هغوی هم هلته د افغانستان په خاوره کې خوندي دي او فعالیت هم کړي، یا یې موږ ته وسپاري، یا یې ولیدي، یا یې زندانی دي. بهرحال اوس چې بېرته راشو ایران ته، ایران او روسیه عین فشار نه کار اخلي تر څو چې طالب خپل اصلي قالب ولیدي، یا پښتو کې هغه یا لاندي یا باندي یا د بان، یعنی هغه خپل شین باید کار کوي چې بل اخره دا طالب چا سره دی، امریکایانو سره دی، منطقې سره دی، یعنی روسیې سره دی، ایران سره، چین سره دی، چا سره دی، دی بل اخره کومه لوبه غواړي مخته یوسي. تصادفي نه ده چې پرون او اورم ورځ دوال د روسیې لوړ پوړي چارواکي چې د دفاع وزیر او د شورای امنیت د هغوی مشر پاتروشوف او شیګو دوی اعلان وکړ چې په افغانستان کې تروریستي ډلې د دوی تعداد زیات شوی دی، او حتی تر دې بریده د دفاع وزارت مخته راوړي ویلي چې د منځني ختیځ نه امریکایان تروریستان افغانستان ته انتقالوي، او د افغانستان د طریقه یوه دوم لاین د جنګ غواړي د روسیې او د منځني آسیا.
جان باسب، څه فکر کوئ چې روسان ارڅه موده بروسته داسې خبرې کوي او په عین حال کې به له طالبانو سره شی اړیکې پالي، فکر نه کوئ چې دوی غواړي په دې شکل سره د منځنۍ آسیا هیوادونه وبیروي او خپل نفوذ هلته لا زیات کړي؟
بله، شکه چې دغه یو هدف روسیا لري، او نه یوازې روسیا لري، ډېر هیوادونه نورې هم لري، خو دغه هغه د کلچې او د خنجر چانست خو نن نه دی پیدا کنه. اما په ټولیزه توګه که تاسو وګورئ چې د روسیې هغه کومه اشوګری شو ډیره مدروانه او طالب سره هغه څه اوس نه ده اوس دغه د سمرقند د کتنې د کتاسو اوس سمجوي او دی ګوري د روسي برخو طالبانو سره زی چې ډیر ستور او ډیر کلک پرګماتیک نه محاسبه شوی باندې کوم ته ورکی اوس روسا هغه چې طالب وایي هغه ته غواړي هغه وعده کوي هغه باید اوس عملی او ورسره بلی د روسي او د ایران تشویش د دې عبارت زیات چې بل اخر طالب نکړي شي چې بل سو استفاده وشي د منطقي او د روسیا او د ایران د منافع په ځای او تاسو د سیمه ده چې اوس داس خدای خو کومه عادي خبره نه ده هغه تکنیکی وسایل چې موږ شتون لري ټول کې هیڅ چې په کجکی باندې څومره وږي په د کمال خان په باندې څومره ده او به هوجم ده او د پاسمتا ټول شان به دلې شي او دغه سی او فشار هغه هم ډیر د سی خوشونتبار فشار چې دغه په دې باندې هغه او کې دا اختار در کوم چې باندې جدي فکر او کاو د دې اختار ډیر جدي دی چې دا پیمانه نشي دا یو خبره خو عادي خبره نه دي په هر حال کې مطلب دا و چې په دغه ترتیب بل اخر طالب دې ته اړ کی چې اعلان کی چې چا سره دی منطقی سره دی یا فرامنطقی سره دی تاسو که وګورئ د اتحادی اروپا مثلا خبرګونونه او د متحده ایالاتو خبرګونونه هم داسې ترې وبرید د پاکستان د یو محتاطانه دریز تاسو به پوه شئ چې رښتیا سره هم په دغه موضوع کې دوه قطب ایجاد شوي
بله
ایران منطقه او فرامنطقه چې یو ترې وبرید د پاکستان هم هغه سره دی ان دغه تکرونه اوس واضح شوی دی چې کارای کی بل اخر طالب کما بی طرفه کمپیوټره ستریز بغوره کوي یا به زیکم خاطر میلان زیات
بله سم ډیر مننه سلامات اوسه دانش صاحب کم دغه دی ایران او طالبان او مسئله لتاسه هم پوښتمه فکر کوي چې د هلمند او بو په سر لانچه به د ایران او طالبانو ترمنس ډیره جدي مسله وي یعنی د یو بود حق غشتل د ایران جدي غشتنه ده او که تاسو فکر کوئ چې ممکن ایرانیان د دې لپاره چې د خپل خلکو پام بلی خواته واړوي دا مسله ډیره راپورته کړې ده تاسو ته معلومه وي چې سیستان او بلوچستان د ایران د ورستي یو کال په اعتراضونو کې یو لډیرو نارامو ولایتونو څخه وو ډیر خلک په اعتراضونو کې وو وشل شول او په عین حال کې د ایران یو ټټولو بیوزله ولایت دی چې نارضایتي پکې ډیره ده
دا د دې کې دوه مسلې باید اساسي په نظر کې ونیول شي اولینه مسله خو دا ده چې تاسو هم غوډې ته اشاره وکړه چې په دې اخر کې ایران د بلوچستانو د کسان اعدام کړ او تقریبا تاسو ته جوته ده چې په د ایران په ټول شهرونو کې بلوچستان یعنی زایدان هغه موقعیت شي احتمالات د دې ستچې بازي مصالحانه حرکتونه هم پاره کې شروع سي بلوچستان همیشه هغه ارتباطات چې د افغانستان او پاکستان سره لري تسلیحات یعنی ګرم وسله د انتقال په باره کې کم خاص پښتون زمي لري نو په دې خاطر سره رئیسی دا خبره په دې وکړه چې ازخان دا غیدامو څخه واړی او تقریبا ودیته بل اساسي مسله دا ده چې تاسو دقت وکړئ د قطر صدر اعظم چې راځي وکندار ته او حالت د ملاسان خون سره او چې ډیر شواهد شي چې د خپل ملایبت الله سره هم دی آلته دا شي چې روسانو په ایرانیان نور د دې څخه ناومی تسوه ایرانیان او روسانو دا څه فکر کوي چې کابل هغه د قطر مذاکراتي ټیم به د امریکا سره خوشبینه وسی ولې دغه رادیکال طالبان چې په راس کې خپل شیخ معیبت الله دی دا دې تمایلات و روسی و ایران ته لري ولې جواب اس و د قطر صدر اعظم دا وخوذل چې ولې قطر په کندهار ته سفر وکړي په جواب یې دا وخوذل چې مونږ غواړو د معیبت الله سره دیل وکړو معاملو وکړو دا قطر یعنی امریکا دلته یو اساسیت را مونږ سوچي دا پتان ایرانیانو هم السلام علیکم خدای روسانو هم السلام علیکم خدای متیوسل اتیا درجه د شرق پالیسی مطلق اند طالب په مقابل کې تغییر وکړل هغه محاسبه چې دوی کړي و چې طالب کې دای شي چې د امریکای سره شل کال وجنګي او د ډیر زپل سوی دی احتمالات د تعامل د امریکای سره مشکل ده او په کچې ته تعامل وکي هغه سي دلګرمي نه ورسره لري او دې دې کوشش کوي چې دا نیرو ځان ته راکش کی او افغانستان هم چین د یو بازار په صفت باندې او هم روسان او ایرانیانو غوښتل چې خپل قراردادونه واشي ولی بل عکس باندې دی اوس په دې نتیجه ورسېده چې طالب پر اساس د دوهې د یو معاملې سره راغلی دی او معامله مطلقا امریکایانو قسنده معامله وکړه او دا قدرت دوی ته ورکړي هغه شی چې دوی انتظار
درلود هغه فکر نه کوي دا خو تسلیه وړ خبره کوي کدي طالب له زاویې د مسلې ته وګوري روسان څه ورکولی شي یا چینایان خو چاته مفت پیسې نه ورکوي په دې دوه کال کې له طالبانو سره څه ډول مرسته کړې ده هغه مرستې چې لوی دیزوالو کړې دي له دې سره مقایسه کوي
ګوره ما غوښتل چې دې نقطې ته راسم اوس نو موضوع دا ده چې د طالب محاسبه څه شی ده طالب څه شی غواړي په نظر کې طالب د ځان سره سنجش لري چې دغه ویجاړ سوی اقتصادي حالت دغه سی یو حکومت چې تقریبا د دوی ته په میراث پاتې شو چې د هغه انکشافي بودیجه عادي بودیجه بهرنیانو ورکوله دا یو میراث و دوی ته پاتې شوی ده دغه میراث ساتل آیا د شرق د روسیې د چین و ایران امکانات دومره څه چې جایگزینه د غرب سي کنه دا و چې کابل یعنی کابلیانو د کابل ادارې وسر له چملا ایبت الله ته قناعت ورکړي چې موږ باید او باید د غرب سره ډیل وویو او معامله باید د غرب سره وکړو دا کسان جایگزین کېدای نه سي دا الټرناتیف نه دی چې موږ د دې سره په معاملو کې ولاسو روسان خپل د اوکراین په جنگ کې ګیر دي او ډېر اقتصادي ډېر ځر بخورې ده ایران خپل انفلاسیونی بيخي ولر دی چینایان اصل قیاس داسې اراده نه لري چې د امریکای په شان باندې داسې پیسې استفاده وکړي خپل د امپراتوري د غزولو لپاره فقط یو ګوزین امریکایان دي نو دا باعث د دې سوچي د طالبانو په منځ کې یو واحد نظر منستراسي چې هغه واحد نظر داده چې د دې سره د چې بیرته خپل تعلقات د غرب سره جوړ کړي که تاسو متوجه اوسئ د دې سخنګویان او د دې وزارت خارجه حتی وزارت خارجه په صراحت باندې دا خبره کوي چې دا باید اطمینان د امریکایانو وي چې موږ عملا دنیا موږ په رسمیت پیژني عملا دنیا موږ سره راکولت لري او د طالبانو محاسبه دا ده چې ایران پاکستان ازبکستان تاجکستان ترکمنستان هند و چین دوی خو د تجارتي لحاظ څخه مجبور دي چې طالب سره تعامل وکړي اوس نو غرب راکش کړه دا خو د مجبوریت پر اساس تعامل کوي هغه کسان چې مونږ واټنې لري دی او موږ ورته احتیاج یو راشي چې دا غوسره دی له معاملو
بله ډیره زیاته مننه سلامت اوسئ آزاد صاحب د پاکستان موضوع مخکې یاد شو چې وای زموږ نورو ملمنو اشاره وکړه چې د افغانستان په مسأله کې پاکستان له لویدي سره نږدې د نسبت ایران او روسیه او چین ته پاکستان په دوه موده افغانستان ته شارلز دافیر ټاکلی و د سفیر سطحه یې شارلز دافیر ته راټیټه کړه بیا هغه هم له یوې حملې وروسته لاړ چې تر ډیرو پورې تللی و او ځانګړی استازی هم نه درلود هغه هم استعفا کړې وه خو له اوږدې مودې وروسته یې ځانګړی استازی په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره وټاکه تاسو څه فکر کوئ د پاکستان علایق بیا په افغانستان کې زیات شوي دي او کنه له اوله هم وو دا د پردې شاته و اوس د بلې خواته راغلل څرګند شول
د پاکستان علایق لاول سره و خورا په تیر څلوش کلو کې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل و اما کوم بدلون چې راغی همدارنګ لکه د پاکستان دغه کوم سیاسي بدلون چې راغی یا د پاکستان په پانی لومړي وزیر چې ته پېشمنی کړې و هغه مغه سن نس ولا همدغه چې د افغانستان په قضیه کې مسوله د افغانستان په قضیه کې پاکستان تر 15 اگست 2018 پورې ډاډه و چې دا مسله به بیرته دی ته ورسپارل شي لکه په تیرو څلوېښت کلونو کې چې د افغانستان مسله پاکستان سره سره او هر ډول اقتصادي او سیاسي او نظامي امتیازاتو ترلاسه کړل دا ځلې د لومړي کال په تیرېدو سره د ولیدل چې دا مسله هغه ډول چې د فکر کوي چې د سپارل کیږي متحده ایالاتونو باندې سپاري هغه څه لسوله قطر په دې کې بخیا دا ونه سوله خورا مهم رول ولوبوي زه چې کوم معلومات سره مو دقیق معلومات وس ډیری تصامیم حتی د ملا حیبت الله په نامه باندې کوم فرمانونه لاسلیک کیږي او بیا په خپلو چارواکو ته ورکول کیږي هغه هم د قطر نه راځي، هڅ لوی تصمیم په قطر کې نیول کیږي. پاکستان دلته هغه ډول چې توقع وه هغه ډول یې څه ترلاسه نه کړل. البته د دې ځانګړي استازي چې دی د افغانستان لپاره سپارلی دی یو یادونه مهمه بولم چې پاکستان هر کله هم چې غوښتي او هر کله هم چې وغواړي د افغانستان په قضیه کې د طالبانو سره په خپله مستقیم خبرې کوي، البته استبلیشمنټ یې یا هغه څوک چې پاکستان کې واکمن دی. د استازي لکه د نورو هیوادونو چې خلیزات کوم رول درلود دی، یا مثلا وزد متحده ایالاتونو چې کوم ځانګړی استازی دی هغه یا قابلو، دغه ډول د پاکستاني استازی نشي کولی، ځکه پاکستان مستقیم د طالبانو سره خپلې اړیکې لري. طالبانو تقریبا د ټولو مشرانو کورونه هلته دي، تګ او راتګ هم شته، لیکن هغه ډول چې د پاکستان پر د افغانستان په قضیه کې د افغانستان په مسایلو کې څومره چې برلاسه و هغه برلاسهتوب خورا کم شوی دی. او په خپل په طالبانو کې یو لامل دا دی چې کوموالی چې په طالبانو کې هم یو ویش رامنځته شوی دی. دا یوازې د اخندزادګانو او د حقانیانو مثلا نه، دا دلته مثلا صدر ابراهیم هم دارنګم ذاکر ځای وډاله مثلا دا اوس چې څوک راغی د حسن اخندزاده ځایناسته سو دی خپلې مستقیمې اړیکې لري، چې د اخندزادګانو سره ډېر دی نه د حقانیانو سره دی. نو دغه ویش هم چې په دې کې داد بلې څه ډول چې اوس سوه اوس تېره پېده داسې ویل کېږي، داسې تحلیلونه کېږي چې په دې کې متحده ایالاتونه وړاندې ته چې طالبان واک ته راشي دغه فلیکسونونه یې رامنځته کړي وو، البته د خپلو اطلافي هېوادونو په مرسته باندې چې هغه په هغې کې قطر ډېر مهم رول ولوبوي. نو طالبانو د وبخښۍ د پاکستان علاقه یا لېوالتیا پخوا هم وه، اوس هم ده، سبا به هم وي د افغانستان په قضیه کې، هغه که طالب وي که الف وي هر عدالته راځي. لاکن هغه ډول چې دوی برلاسهتوب درلود دی د افغانستان په قضیه کې هغه وضعیت خورا ډېر پیکه سوی دی.
بله مننه. ما غوښتل چې همدغه پوښتنه له ښاغلي شمس څخه وکړم چې دوی څه فکر کوي. مخکې داسې باور وو، اوس هم البته دا باور ځینې لري چې د طالبانو په منځ کې پاکستان ډېر نفوذ لري، د دوی په پریکړو کې اغیز لري. آیا شمس صاحب اوس هم تاسې همداسې فکر کوئ چې پاکستان که وغواړي په طالبان خپل سیاست بدلولی شي، خصوصا کوم داخلي سیاستونه چې دوی عملی کوي او ډېر افراطي دي او نړیوال ترې شکایت لري، افغانان هم لري، نړیوال هم لري؟
زما په نظر زه سره زیات موافق نه یم. دا لږ زمنګ د طرف نم لږ مبالغه آمیزه دریزو، او د طالبانو له خوام د تیر حکومت یا د جمهوریت په اړه دا یو مبالغه آمیزه دریزو چې دا مکمل د غرب غلامان دي او موږ دیتو د پاکستان د غلامانو خطاب کوو. د ګټو په بنیاد باندې د غاړی کا د پاکستان د طالب سره، د طالب هم د کې ګټه والته زینو خوندي، حتی د بازو په تجارتونه او کاروبارونه واغ قسم دي کورنۍ دي. مګر بدبختانه دغه سلسله د تیر سلويخ 50 کال نه روانه ده. د مجاهدینو وضعیت هم هم دغه سیو، او یو وخت یو پاکستانی سره زمنګ دغه بحث مهم چارواکي نو هغه ویل چې زمنګ دروازې خو خلاصي، او مونږ کتل چې هکله د مجاهدینو په لاس باندې د ډاکټر نجیب رژیم اړنګ شو، هغه خلک هم پاکستان ته لاړل. اوس د طالب د لاسه چې څوک وتل اکثر لاروي پاکستان وا، نو پاکستان دغه یو تګلار خپل کړی دا د یو لاس کې یو کارت ته چې هر وخت استفاده کوي. طالب کې داسې ویل کیږي چې بعضی کړی شته، بعضی اشخاص شته چې مستقیم د پاکستان د تاثیر لاندې دي، زیات هغه ته نږدې دي، مګر داسې خپلواک فکرونه او نظرونه پکې هم شته دي. من هیڅ د یو غرزنګ د یو تحریک د پاکستان په لاس کې نه دی، اشخاص او افراد کې دي شي. او بدبختانه په تیر جمهوریت کې هم د بعضی اشخاصو لپاره کې دا خبرې وې چې پاکستان یا ایران یا نور هیوادونو ګټو ته ژمن دي. نو زما په نظر دا به کاملا دغه نه وي، زما په البته زما په نظر درسته به نه وي چې وایو چې مکمل یا دوی په لاس کې دي یا دوی خبره مني. مګر کوم هغه فکر چې د ایدیالوژي چې دا هغه سرچینه د پاکستانی مدرسو نه اخلي او استادان غیزه کیو، د دوی دغه افراطی تګلارې لچ ګورو، ولی هغه زمنګ یو افغانی افراطی دغه هم شته دی که وایو بدبختانه به تیر سره پنځو لسیزو کې جوړ شوی دی. چې ما هغه ملا چې په پاکستان کې چې هغه دوی استادان دي، هغه دومره افراطی نه دي، د خپل ځان لپاره دغه څه نه خوښي. او زمنګ چې هم سره په تیر کلونو کې مذاکرې وي، هغه به هم دغه څه دریز نه خپل او چې نه دومره افراطی دي. مګر طالب چې نن په افغانستان کې واکمن دی، دا غي نه زیات افراطی ګامونه پورته کوي، ولی دا هم د افغانانو یو متاسفانه یو خصلت دی. هغه په خا کمونستان او هغه به د روس د شوروي د کمونستان نه په افغانستان کې افراطي اقدامات پلي کول، نو دا یو د افغانانو خاصیت هم دی. نو زما په نظر شته دی په کې بعضی اشخاص چې پاکستان سره به زیات نږدې وي اړیکې بلري، مګر داسې کاملا د هغې په کنټرول کې نه چې د دې تګلاره پالیسي هغې جوړه کړي.
جانباز صاحب، نن دوه خبرونه دي. یو خبر دا ده چې په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په قافلې یا کاروان باندې چاودنه شوې ده او درویشت پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. بل خبر دا وای په خیبر کې د اف سی یا ملیشه ځواک باندې حمله شوې ده، د وسلوالو له لوري یو سرتیری وژل شوی دی او پنځه نور ژوبل دي. کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی دي، دا ډول بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي. څه فکر کوي چې د طالبانو واک ته رسیدو پاکستان ته ګټه ورسول او که تاوان؟
ګوري، زه به دغه مخکې سوال ته ستاسو په خط کې لنډ تم شم. زه دغه د طالبانو په باره کې په اړه دغه چې خوبین نه یم لکه ځینې زما همکارانو دوستان چې دي، زما په نظر طالب مطلقا او یو بربند واقعیت دی چې دا یو پاکستانی طریقتي پدیده ده. بلکل ښکاره ده چې د پاکستان د خوا جوړه شوې ده. دا زه منم چې په افغانستان کې افراطي چپیا هم شته، دا زه منم چې په افغانستان کې راستي افراطي ډلې ټپلې وي، هغه کمونستان و، یعنې افغانستان کې خو کمونستان هم نه و، هماغه خلقیانو پرچمیان یا ستمیان یا پاکستان هر څه چې ورته وایي دا مجاهد خیل، دا هر رقم و، هم معتدل و، هم افراطي و، او هم موتا. په هر حال یعنی خپل طالب دا مطلق یو پاکستانی پدیده ده او په دې کې زما په نظر شک کول نو دا زه نه پوهېږم.
خو زما سوال دا دی چې اوس تاسې دا باور لري، لیکن دغه واقعیتونه په نظر کې ونیسئ، نو پاکستان په دې کې ګټه کړې ده که تاوان کړی دی؟
بالکل ګټه کړې ده، بالکل ګټه کړې ده. په افغانستان کې مطلق د هغوی د تاثیر او نفوذ او حاکمیت لاندې یوه ړنده ډله ټپله حاکمه شوې ده. افغانستان مطلق د دغې ډلې
فکر نه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدو هغه طالبان یا هغه سختریزی چې د پولی یا د دوران کرشي ابلی غاړې ته دي، هغوی هم تشویق شول، هغوی لا جګړو ته زور ورکړ.
بل شکل چې په دې په هره پدیده کې دننه یو تضاد شته دی. ټول شیان د کنټرول وړ نه دي. بل شکل دلته ډېر نور لاسونه چې هغه هم کار کوي، د منطقې استخبارات دي. په عمومي توګه دغه لوبه هم په منطقه کې، هم په فراه منطقه کې اوس د ډېر لوی بدلون په حالت کې ده. تاسې وینئ د اوکراین بحران دا یو جهاني بحران دی. دا طبعا چې هم منطقې ته تغییر ورکوي او هم فراه منطقې ته. په ټولیزه توګه موږ تاسو پس دغې اوکراین د جنگ نه بالکل بل واقعیت بلو واقعیتو سره به مخامخ اوسي، یو بل جوړښت به رامنځته کړي. دا چې کوم جوړښت به رامنځته کړي دې باندې به بیا موږ تاسو نور بحثونه وکړو. خو اوس که مشخص رایه شو د طالب او د طالب په مست کې چې هغه پدیدې رامنځته کړي، هغه حالات رامنځته کړي، پاکستان کومه لوبه مخته وړي او پاکستان ولې داسې مخته کوو د طالبان. دا خو تاسو د دې عمران خان خبرې را په یاد کړي دي، د قریشي خبرې را په یاد کړي دي، رباني کار خبرې را په یاد کړي دي، هغه د بوتو بنظیر بوتو خبرې را په یاد کړي چې دا طالبان څه کم تر رامنځته شول.
لیکن یو مسله بلم باید په نظر کې ونیسو، کوم فکر وی له مجاهدینو سره پاکستان جوړو، مجاهدینو ته پناه ورکړي، واخو کله چې کابل ونیو دا تور لګول کیږي چې د مجاهدینو حکومت په لنګیدو کې د پاکستان رول و، ځینې افغانان دا تور لګوي. یعنی پاکستان چې د هرې ډلې ملاتړ کړی دی، بیا وروسته دا تور پې لګېدلې دی چې د همغه ډلې د کمزورولو هڅه یې کړې ده.
بله شکه چې یو چې دا هغه پخوانی مجاهدینو ډېر ندامت خور، ډېر پښیمانه وو، صحیح ده. مګر تاسو د حکمتیار ښاغلي حکمتیار نه کم ځلې حتی د پاکستان په ضد یوه کوچنۍ خبر اورېدلې ده، د سیاف نه اورېدلې ده.
نو خو هغه وخت ته رسېدلې وي. سوال شاید دا سوال ځکه هم مطرح ده چې هغه که وخت ته رسېدلې وي، شاید هغه تم دا کې لا پیدا شوی وي.
ګوري، دغه ملي احساس هغه یا شته یا نشته. داسې نه کېږي چې زه واک ته ورسېږم د ملي احساس پیدا کوم، او که په واک کې نه اوسېږم نو زه دغه اوس هېڅ څوک نه یم. پخوا یو ډیپلوماټ هم زه اوس هېڅ نه یم، یو سفیر که نه، اما ما څخه زما ملي احساس هېڅوک اخیستی نه شي، هېڅوک هېڅکله په هېڅ قیمت. زه د افغانستان مشاهیر، تاریخ، فرهنګ، دغه عادي لنډۍ دغه ته احترام لرم، دا ساتم. دا خپل ذهن کې ورته تقویت ورکوم. تاسو یو طالب ته تاسو یو تصور کوئ چې طالب څه کوي؟ د افغانستان تاریخ سره، د افغانستان هویت سره، د افغانستان ارزښتو سره. نو دې باندې ځان غولول چې دا یو پدیده ده او دا به ملي ازادي بخش حرکت اوسېږي، دا ځان ته فریب ورکول دي. طالب راغلی چې افغانستان نابود کړي، د افغانستان تاریخ، د افغانستان استقلال، بهرنی سیاست، اقتصاد، دا ټول د پنجاب لاندې هغه څه لکه چې پښتونخوا د هغې نه بدتره کړي، د کنټرول لاندې راولي. تاسو د ټول کابینه کې د طالبانو یو کس چې دولسم صنف تکمیل کړی اوسېږي ماته وښي، یو هغه اشخاص چې پوهه ونه لري اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، بشري او فقط مدرسه ویلي اوسېږي، هغه څنګه کولی شي چې افغانستان سره مینه ولري؟ هغه څنګه کولی شي افغانستان ته پرمختګ ورکړي؟ دا چې نورې لوبې کېږي هلته درز دروز روان دي په خیبر پښتونخوا کې، په نورو ځای کې بیا موږ ګورې ټول په د پښتنو په منطقو کې دا کارونه کېږي. او معلومه ده چې دغه منطقه باید نارامه وساتل شي. افغانستان هم د کنټرول لاندې او هم نارامه اوسي. نو بیا ترتیب هغه کار چې روان کړی دی پاکستان او متحده ایالاتو د دفتر د قطر د دفتر تاریخ دلته دوه موضوع دي چې هغه تاسو مستقیم سوال ترې شو. دوه حالات دي.
بله،
د پاکستان منافع د طالبانو په وجود کې به تر اخره پورې تعریف او تثبیت شي. دغه یو ټکر د امریکایانو او پاکستانیانو په منځ کې اوس راغلی دی چې بل اخره طالبانو ته تر رقم ته هغه نهایی اجندا ورکړل شي چې هغه په ترتیب دوی مختلف شي. نور خو طالب کوم ظرفیت نه لري، خپل فکر نه لري، خپل مفکوره نه لري چې هغه تطبیق د افغانستان د پرمختګ لپاره. ټول فکر د هغه د مدرسې په ماحول او په چارچوب دی. کاشکې دغه زما دوستان چې دلته غږی دي کنه، چې ځینې زه پېژنم، دوی لاړ شي طالبانو سره دغه مشورې هلته ورته ورکړي، هلته ورته خبرې وکړي چې دوی څو ورځې هلته کولی شي کار وکړي زما په شمول کنه. نو په دې ترتیب زه بیا هم په دې دغه باندې ټینګار کوم چې طالب افغاني پدیده نه ده. طالب افغانان
مننه. وګورو چې دوه نور مېلمانه مو ستاسو د نظراتو په اړه څه نظر لري. لمړی آزاد صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
کوټې لکه څنګه چې ځان باسي وایله، دې کې خو شک نشته چې دا ایديالوژي د کوم ځای راغلی ده. او دا اوس خبره نه ده، ما ځې نمونه بدل شوی دي که په جهادي ګوندونه وکړن طالبان دي او که سبب بل څوک دي، نمونه به بدل شي. ایديالوژي پاکستان ایديالوژي ده او د سایکلون د عملیات راپه دی خو د سړې جګړې نه وړاندې دا فایل شوی ده. او هغه ډېر مشخصه ده، یعنی یو په سبات افغانستان د پاکستان د فارا ځکه ګټه ور دی چې یو هغه داوه چې موږ سره لرو هغه باید هم دغه شي د دې داوا پاتې شي د دې په واکې یو غسیمه وغه ټول مسائل. او د دې ترڅنګ همیشه د همدغه د افغانستان د مسلې څخه پاکستان هیڅ کله بلې تولید نه درلودي، واځي د یا به چې ډالو تولید درلودي پاکستان چې کوم وضعیت کې د څومره قدرت لري د افغانستان د بدبختوي ته لاس اچوي، سیاسي کې اقتصادي او نظامی قدرت دی. بحث دا نه دی چې طالب څوک دی، دا ډېر واضح دی. دا د افغانستان باشو ماشو پیږي. بحث دا دی چې پاکستان آیا هم دومره واک لکه مخکې تاسو موضوع فایل کړه څومره بلاش تو به چې د افغانستان په قضیه کې د لودې همره وسلري کوي نه لري. زه فکر کوم موجوده و اغه زه کوایم چې هغه کمزوري سره دی چې متحده ایالاتونه د افغانستان په قضیه کې بل هیواد شکل کوي. تر دې وړاندې د طالبانو په قضیه کې د سړې جګړې پر مهال باندې د مجاهدینو په قضیه کې ټول هغه د پروجیکټ امپلیمنټیشن د دې پروژې ته د پلي کولو ټول دغه واک او امتیازات ټول پاکستان ته ورکړي. اما دا ځلې قطر کې شکل کړل دی او غړي خورا ډېر شکل لري. قطر کې شکل لري چې د پاکستان هغه موقف چې دی هغه ضعیف سوای دی. نو چې دا طالب څوک دی، په کوم ایديالوجي دی، چې تر روزل سوای دی او که سبا نوی برته بیا چې ته منډي و هي خو قطر ته نه چدلی هم د پاکستان ته وزي. هغه خبره خو ډېر ښکارا ده، لکه د پاکستان په دریش کې تغیر نه راغلی د سترو قدرتونو د متحده ایالاتونو په دریش کې تغیر راغلی. کنن هم یا پرون هم متحده ایالاتونو غوښتي وه د افغانستان په مسایلو کې پاکستان په یوازې توګه نه طالب راوستلای شوی چې نو قدرت راغی. په دې ښکاره خبره ده چې یوازې د دوی د تړون نه په ټولو مسایلو کې د پردې شاته پټ کوم فعالیتونه چې وسول یا کوم تصامیم چې ونیول سول. په دې کې متحده ایالاتونو هغه سرلاری دی او متحده ایالاتونو چې سرلاری دی هغه د خپل قراردادي تر څنګ یو بل قراردادي پیدا کوي، بل قراردادي ته هم دغه د صلاحیتونو ورکړه. د پاکستان په دریش کې تغیر نه راغلی چې پاکستان یو غوړي چې په افغانستان کې د وضعیت شوالي خواته ولاړ شي، یا د طالب سم شي، یا د طالب سره د اختلافات په دې پیدا کې چې د افغانستان ملي ارزښتونه وسه مهم وینه. البته هغه څوک چې دغه پروژه فند کوي یغه یو بل الټرنیټ هم پیدا کوي په التم سرمایه گذاری کړي دا. نو د تاسو د پښتنې ته بیا مختصرا یادونه کوم چې دلته د پاکستان موقف به ایستوي. د پاکستان په دریش کې تغییر نه راغلی. البته هغه 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 لوی کانټراکټر د دې خزینې ځینې د قرارداد نیبال کې بل چاته ورکړي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. اما که شمس پدی اړه تاسو نظر څه دی؟ د پاکستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، تاسو معلوم دی. فکر نه کوئ چې همدغه مسئله ممکن د دې سبب شوي وي چې پاکستان د پخوا په شان نفوذ ونه لري، یا یې نفوذ کم شي، او یا هم کله چې له چا سره ډېر امکانات نه وي نو طبعا چې مقابل لوری بلې خواته مراجعه کوي؟
او مننه سروان صاحب، خبر ده چې لږ بزپ بل موضوع رڼا واچوم ستاسو په اجازه. یو زمونږ خپل شخصي نظرونه دي، عقدي دي، یا د یو ایدیالوجي سره جوړېدل یا ناجوړتیا ده، هغه بل بحث دی. زه خپل شخصا د طالب د تګلارې سره، د دې پالیسۍ سره، او دا اوس چې کوم دغه روان کړی جبر د افغان ولس سره، خصوصا د میرمنو سره، جنکو سره، د سره نه موافق غندوی او ټول افغانان غندي، دا بل بحث دی. مګر ګوره په تیرو شلو کالو کې چې منګه کوم نریټیو روانه کړې وه، طالب د پاکستان غلام دی، طالب پاکستانی دی، طالب پنجابی دی، هغه خو بی ګټي وو، ځکه طالب پاتې شو. موږ سره په تیر جمهوریت سره نړیم ولاړ وه، او پاکستان هم ظاهرا ولاړ، افغانستان په رسمیت پیژندو، سفارتونو کار کوو، ډیپلوماتیک اړیکې وي، او هر کال یا زمنګ مشر التنته او داغه براتو خو په هر کال کې به یو رسمي سفر او داغه مو خبره دا و چې دا مبالغه آمیزه و دي کې شک نه و. طالب یو افغاني مشکل او طالب افغانان دي، دا چې د دې سابقه چیرته دي، څنګه شروع شو، چا شروع شو، هغه به بحث دی. صحیح ده، خو دا د افغانستان یو واقعیت دی. موږ په خپل ټولنه کې دغه یو افراطي فکر لرو، چا رښت ورکو څنګه ورکو، سړې جګړې او داغه نه مخکې و، حتی د اویا کلونو د داوود خان د وخت نه دا لوبه شروع و. ولې په افغانستان کې زه پیدا کړې کدا چې وګورو ټولې پردی وي، کمونیستي او هغه پدیدې وي، هغه هم د بیرون نه راغلي او په افغانستان کې رښتو کو، په افغانستان کې واکمن شله. نو یو دغه شخصي دغه دی عقدي دی، دا بیل بحث دی. اوس ګوره کدا پاکستان سره اړیکې ته وګورو، نو د قطر ذکر وشو. دا قطر ولې وټاکل شو؟ قطر د افغانستان په قضیه کې ولې داسې ډېر ریلیونت شو او دا مهم شو؟ قطر خو موږ سره پوله لري، نه سرحد لري، نه داسې
ځینې وای قطر د دې لپاره وټاکل شو چې د طالبانو په منځ کې د پاکستان نفوذ کم کړی شي.
ګوره خبره دا وایم، زه خو چې هغه وخت کې ما یو ډیپلوماتیک ماموریت هم لرو، خلیل زاد چې اولنی سفرونه شروع کړ، زه هلته داخل و، هلته سفیر په یو مجلس نیم کې سره زموږ ما، او په ډېرو مجالسو کې که نه و، خو بیا هم بیا اوس خبرېدلو هغه جریاناتو نه. خبر دا چې طالب موقف هم دا و چې هغه د پاکستان باندې چون کې بدنام هم دی، او هغه نه وختل چې د پاکستان کې بیا مذاکره وشي، افغانستان ته هغه نه حاضرېدل، د سعودي سره هم اړیکې نه وې، نه قطر هم هغه انتخاب کو، د قطر دا کریډیټ کم دغه نه دی اخستې، او د امریکا سره بل دا چې د غلوبه لګستره دا پاکستان ډېر ورکوټې دی. پاکستان اوس د منطقي په سیاست کې هغه رول نه لري. ګوره په نړیوال نظم چې دی، ورلد آرډر کې، هند اوس د پاکستان نه ډېر مخکې تللی دی. دا اوس دلیل هم دا دی چې هند اوس لګیا دی د طالبان سره اړیکو کوشش کوي، او تاسو خبرونه اورئ د سفارت په سره بحث روان دی. پاکستان اوس په د منطقي په سیاست کې هغه سی یو ریلیونت او یو دغه رول نه لري چې موږ دا غټه لوبه راوړو د پاکستان پورې، او تر وګو د څه چې وشله د افغانستان
سقوط. زما سوال هم دا و چې پاکستان په دیوالیه حالت کې دی، اقتصاد خراب دی، نو دا خراب اقتصاد هم زما سوال دا و چې د دې سبب شوی نه دی چې رول کم شي، نفوذ کم شي؟
او په وړو وړو لوبو کې ممکن دی. پاکستان په خام د اقتصاد نو چې هغه د شوروي سره په جګړه کې ودرېږي، مګر لوبې دوه او د خپل ګټو د پاره هغه لوب اخستل، او یو کرایي غوندې هغه پوز هم داسې ویل کېږي چې کرایي دی او مختلف دغه اخلي، که په ځي کې د چا ساتنه یې هغې ته هم لیږي، او ملل متحد کې خپل عسکر ورکوي د مصرف دپاره، او هر ځای ته تیار دی. په دې منطقه کې یو د پولیس او دغه رول اجرا کوو د دې دپاره، مګر دومره زیات مطرح نه دی. او اوس هم یعنی دا مبالغه آمیزه ده. واقعي بینانه باید بیا موږ مشکل خپل درکو، طالب سره باید، طالب افغانانو سره کینی، افغانانو سره کینی، او بې د افغانانو د رضایت نه دی د حکومت ولی دغه واکمنی دوام نشي کوي. یعنی دا واقعي بینانه نظر دی. مگر که موږ زیات داسې وایو چې دا ټوله لوبه د پاکستان ده او پاکستان یې کوي او دا پزور پاکستان ته یو ارزښت ورکول دي. زما په نظر دغه به صحیح نه وي. مگر پاکستان دا چې یو باثبات افغانستان نه مني یا دوی ځان ته ګواښ ګڼي د هغې دپاره که اوس نن طالب یو باثبات افغانستان جوړوي تاسو یقین وکړئ چې په تېره دوره کښې هم دوی دا کوشش کوو چې طالب به لږ ډېر په شمال کې بے بازی زین نیول دی به ورته په مشرقي کې خلک راپاسول. همدغه د پېښور او دې ځای نه به فلانی قومندانه اوس نومونه به یې نه اخلم هغې به راپاسېدل یو دردسر به یې جوړ کړو ځکه چې هغه په کابل کې یو باثباته واکمنه اداره نه غواړي که نن طالب لږ ډېر واکمن کېږي ملي به زه نه وایم چې ملي دریز دی خپل کې ولې که یو څه د افغانستان په ګټه بعضې اقدامات کوي لکه نن چې ایران یې مخکې ودرېږي دا د پاکستان تر څو چې هلته یو ښه جمهوري نظام نه وي راغلی چې د دواړو ولسونو په ګټه وي دغه پوځي اسټبلشمنټ به همدغسې یو تګلاره مخکې وړي. زما د دې زاویې باید وګورو چې افغانان خپلو کې دا مسله باید حل کړي. طالب افغاني مشکل دی او اوس افغانان دي او په افغانستان واکمن دي که نه خو دومره ملاتړ مو نړیوال موږ به یې مخه نیولی وی هم نه شو نیولی ځکه چې په افغانستان کې ملاتړ لرلو دې ته مکمله یو بهرنۍ پدیده بهرنۍ تحریک دا ویل زما په نظر ناانصافي ده.
ډېره مننه سلامت اوسئ جان باز صاحب. که ایران خواته وګرځو د افغانستان په ارتباط د ایران او پاکستان په منځ کې څومره هماهنګي ده؟ یعنی کوم وضعیت چې په افغانستان کې دی دواړه پې قناعت لري یا دواړه یو ډول نظر لري دواړه په دې فکر کې دي؟ ایران خو ظاهرا داسې معلومیږي چې داسې یو افغانستان غواړي چې امریکا پکې هیڅ نفوذ ونه لري داعش نه وي او په عین حال کې له دوی سره نږدې اړیکې ولري. فکر کوي چې له پاکستان سره په دې برخه کې هماهنګي لري او کنه؟
مننه. فکر کوم چې په دغه موضوع کې به هماهنګي نه لري. پاکستان خو رښتیا سره مې لکه چې دوستانو وویلې یو کرایه شوی پروژهیي هېواد دی چې فقط د مشخصو اهدافو دپاره دی مخته دي. تاسو وګورئ پاکستان په عین وخت کې چې ټوله تجربه ده چې په یو کېدای شي چې یعنې پرېږده چې حتی نالیکل شوي اسنادو کې خو یو متحد دی د انګلستان او د متحده ایالاتو او ډېرې هغه پروژې چې په منطقه کې که هغه سیاسي دي که نظامي دي که امنیتي دي د پاکستان د طریقه هغه دلته پلي کېږي. خو په عین وخت کې همدغه پاکستان د دې امکانات یې پیدا کړي دي چې په شانهای کې هم به داخل شي. حتی اوس یې عریضه کړې ده چې د ایروشیا په یو یو کوچنۍ اتحادیه ده چې په هغې کې هم غواړي را داخل شي د روسیې او د چینو د نورو هېوادو. یعنې داسې یو عجیب و غریب معاملې کوي چې په بطن کې خپل ډېرې متضادې دي. په هغه لانجه چې د طالبو او د ایران په منځ کې رامنځته شوه تاسو ولیدل چې پاکستان ډېر محتاطانه عکس العمل وکړ چې نه یې د ایران خوا ونیوله او نه یې د طالبانو خوا ونیوله. البته بزرگ که خو نور شان پالی خو ظاهره نیه دغه چه محتاطانه دریز غوانه که چه نیه در ایران طرف داری اکره او نیه هم در طالبان تو دسی کم خواست تمایلو خودل. نبودی ترتیب دغه محتاطانه خو دیر زیرک او دیر فریب کارانه خپل دریز به پاکستان ساتی ګوري به چې وضعیت یعنی هغه تګلاره چې طالبان غوره کړې ده چې هغه د ستراتیژیکو اهدافو په مقابل کې د کنټرول نه او د هغوی د مدیریت نه را ونه وځي. فقط یو کوچنۍ اشاره مې کوله خپل همکار ته چې زه نه وایم چې طالبان افغانان نه دي. طالبان ډېر کسان تذکره د افغانستان لري خود افغانستان ارزښتونو ده د افغانستان نوامیسو ده د افغانستان تاریخ ته ژمن نه دي. ډېره
مننه. صحیح خیر د دې لپاره چې وخت کم ده او د یو وروستی سوال به له ښاغلي آزاد څخه وکړم هغه دا دی چې آزاد صاحب لکه څنګه چې پخوا ویل کېدل چې د افغانستان په مسأله کې په پاکستان کې دوه سیاستونه دي یو د حکومت بل د پوځ او استخباراتو همدغسې یو شی دی ایران په سیاست کې هم وسلی دل کیږي په خو به مو خو وس ډیر مثلا سپا او هغه شانسونه چې په سپا پوری اړه لري هغوی له طالبانو سره ډیر ښه اړیکې لري او د دوی په تبلیغاتو کې طالبان ډیر مثبت معرفي کیږي لیکن د حکومت بیا برخلاف دي. دا ستاسو په نظر د دوی هدف څه کېدای شي؟
یو خو که ظاهرا د ایران چې کوم دریز دی د طالبانو خلاف چې کوم دریز دی که د اوبو مسله راخلي که نور مسله راخلي دا تر ډیره بریده پورې د ایران خپل داخلي سیاست پورې هم اړه لري. ایران هم په تیرو درې کلو کې نه دی توانېدلی په ځانګړي توګه سیستان او بلوچستان کې هغه یو هغه دری په وړاندې د درېدو مسله مقاومتونو یا مثلا د بلوچستان د اعدامولو مسله ده. بل دلته د وچکالیو مسله ده. ایران ونه توانېدی چې خپل ولس ته هغه ډول خدمات وړاندې کړي چې لازم وه. د دوی په پارلمان کې هم چې کوم دریځونه خپلېږي هغه د جمهوریت پر مهال هم همدغه د دوی د پارلمان غړو همدا نارې وهلې چې باید اوبه پرېښول شي. افغانستان حکومت د دوی سره همکاري نه کوي. د افغان مهاجرینو مسله یې راخله. خو په ټوله کې بېرته د ایران چې کوم سیاست دی که داخلي وي که بهرنی وي تر ډېره پورې هغه د صفا په کنټرول کې دی لکه څنګه چې د پاکستان د اسټبلیشمنټ په کنټرول کې دی او هغه اخوانیزم چې په کومه کچه باندې په ایران کې د ایران په ټول سیاسي ساختارو کې په رګ رګ ننوتلی دی په هغه کې استفا ډېر زیات رول لري. نو دغه ظاهرا کوم حکومت چې کوم دریځ خپل کړی دی طالبانو سره هغه که د دوی په خلاف دریځ وي که د دوی د دوی ملاتړی دریځ وي هغه به ډېر رول ونه لري.
ډېره مننه سلامت اوسئ. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو شنونکی غوث جان باز په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس او د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر محمد هاشم دانش څخه